درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قومندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تیر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانانو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبې شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د شې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ به په دې پروګرام کې لزر هغه میندې چې له شپږو کلونو کم عمره ماشومان لري و روزل شي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان د ناروغي پیشي په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې او له خلکو یې خوشي دي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کاندي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیشي څباندې 2.5 سلنه ډېری شوې دي. د پاکستان پر قلمرو د هند له حمله یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامی اقدام ته په خورا ډیر قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایرانی سیال سره د کتنې په محل وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقا او سنجول شوې وه. خو د زیاته کړی چې که پاکستان ځوابي برید وکوي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدللې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې ده چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د جرمنی نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناغښتون کوتبه اجازه ورنکړي چې له سرحدونو څخه د هیواد واوړي. دا پر اساس کړی چې نوی صدر اعظم فیدریخ میرتس هڅه کوي د هیواد د پناغښتون کو د بے نظم ننوتو او ورسره د افراطی شی اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخاوني سي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د شاغلی میرتس د پالیسي مهمه برخه ده، ځکه د غواړي چې د جرمني لپاره د بدیل اف دی په نوم د کډوالو مخالف سیال ګوند پراخ نفوذ ترلاسه نکړي. د ګوند د فبروري په انتخاباتو کې دوهم ځای وګاټه او محبوبیت په نظر پښتنو کې په زیاتېدو ده. جرمني په 2015 میلادي کال کې د کډوالو د بحران په اوج کې شاوخوا 1 میلیون کډوال ومنل چې ډیری د سوریه او افغانستان وګړي وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او په تخنیکی چارو کې طاهر روحان مرسته را سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کړکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړه او یو شمیر اهداف یې په نښه کړل. د حمله د سیمې او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به د احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
په هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوزي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپو میرویس اشفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د غیزو پاړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو د لو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي، او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لاغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نالره او جګړې نوی نوی، خو افغانستان او خطبان دې سیمه کې دي، د ټول سیمه چې دا به څه پاتې کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې سیمه نور هیوا دونه ته خطر دی افغانستان ته خطر.
دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځای نه پنه کړی. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو بار کارول کیدی، خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپان لیکلي، پاکستان د هند د بې دلیل برید په وړاندې د قاطع جواب ورکولو حق لري او دا جواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لګ تر لګ اتکا په کشمیر کې پولي تنګدي سیمو کې وجل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وژل شول او لس نور ټپيان شول. له دې پیښو وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند بو جریان تضمین شوه. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وټړیو د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وزندوي.
لکه تر پور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې بل کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاستویم. لمړی ښاغلي حافظي ته ورځو، او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو، او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هسې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغیز ولري؟
سلامونه اونیک هیلې تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډېر تړلی دی په پاکستان او په هندوستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنۍ اسیا هیوادونه. او عمده ترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچی بندر دی او د واګي بندر چې د مزکل لارې زمونږ مالونه هندوستان ته ځي. او هندوستان مارکیټ موږ ته ډېر اهمیت پدې لري چې یوازینی مثبت بیلانس سوداګري د افغانستان هندوستان سره دی، یعنې زمونږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر بتل شوی دی، هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرون کله لپاره او مولدین لپاره د افغانستان ته ډیر سخت زیان رسي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې څخه لرو. اغیزې په منطقه باندې هم زیات دي. مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لیارې منځني شاته ته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو، حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه وو. نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حتی ورسوي چې مثلا مونږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا $300 میلیون هندوستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو. مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا $300 میلیون جری کم شي، مولدین د افغانستان پکې ډېر ضرر کوي چې مولد پکې ضرر وکړي، د کار ځای له بینه ځي. او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو. مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو. ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره،
دا سخته تمامي جو پر. بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی. دا هیوا ډیر پور وړای دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې ک دا کړکیچ پرخیږي، د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
مو سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا $1 میلیارد سوداګری شتون درلودل، واردات او صادرات دا خو بالکل بند شو. دا چې بندیږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم پکې ضرر کوي. د دواړو خواوې داسې نه دي چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاعرت ته اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا لټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی، او همره توان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بې وزلي هیوادونه لکه افغانستان غوندې د دای هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي. که نه، مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د سلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا سلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي، یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د $1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید ناخالص داخلي تر $3 میلیارد څخه اوښتی دي، $3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدینو لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي، هغوی ضرر پکې کوي، په خپله دولت کې هیڅ ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او کبنه وي؟
بلې، یو زیان دی. دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کوي، د کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات کوي متاسفه.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د افغانستان د اقتصادي
چارو
او ډېره زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې دمه برخه واخیستله. موږ ستاسو په پویګو چې ستاسو وخت کم و، خو ډېره مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو امرستيال ازرخش حافظي او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خودوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حالت تللی وو نو په دې خاطر وینش کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاست لمړی ک لطفا لمړی خپل اغه یو عمومي تصور د دې جګړې د پایل په باب کلمو چې لمړی ووریدل چې دا جګړه ل څو ورځو غوښونو او ناندریو ورستونه خته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو
مننه تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله دغه ګومان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړ پولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن مونږ په مغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بل خوانه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې وو بل په کوټه کې وو بل په کشمیر کې وو. نو هندوستان دا وایي چې مونږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي. او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حمله کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پای له همغه ځای وو. اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خبرې وکړي او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړي یادې کړي، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره د 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 یو سلو یولس یو اوریدونکی د اوسلا په مستقیمه اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمار نه وی وایست.
ډیره زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمت ته، قدرمند اوریدونکو ته، نبی ولا زبلای د وخت له غزنین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب، خراغلاست
اسمر صاحب، ملمت در سره خبرونه کوي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مې ربني.
ډیره مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې له جناب اتمر صاحب خپل پښتنه له ډیره وخت وروسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم، یعنی موږ ټول شاهدان یو دا چې په افغانستان کې تقریبا کته موږ کشران یو، ته نه ته مدني انقلابونه په یاد کېږي چې څو انقلاب تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی د افغانستان هغه دوه ګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی ده چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوو، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد توری غوړولی ده چې هغه پکار نه ده. تر څنګه د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو له اتمر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي ووسی، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګوندیتوب یې لکه څنګه چې پخوا وو، او که چیرته هلته جنگ ووسی، جګړې ووسی، همداسې لکه څنګه چې اوس هر ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریز غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رسیږي، زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته ایستاروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب. اتمر صاحب تاسو سوالونه حتما ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا به د دواړو پښتنې یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، او د موضوع باندې خو پوهیږي. له خغلی اتمر زموږ میلمنه څه پښتنه لري؟
قربان سم محترم تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي روغ جوړ به ساتل حدا تنه میلمنه ولایت ته.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدای پاک دې خوشاله ته، سلام تاسو میلمه ته. ما موضوع ان شاء الله دغه پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل د پاکستان او هند د روسي کرکیچ په اړه پښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترمه، دا کوم کړکی چې وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر ما باندې راغره دي. تکل صاحب محترمه، موږ دا شل کال د جګړو قربانيانو مثال د خبرې د تاسو تر خپل مر ولې دي، نو موږ کوله د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکې، لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په دا شلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي، در په دره کړی دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دي تکل صاحب په عام ولس مجې رخوا به دي تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانيان موږ دا شل کال د جنگونو دا غو تاریخوال تجربه کړله. او د اتمر صاحب محترم، ساز ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړله، پاکستان اکثر زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د شنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبر دی لارې بندې کې التوغات غټ مشکلات جوړ کې. زما د اتمر صاحب محترم، ساز دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت وس دغه توانو دغن لري، ګورې دلته که مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب موږ سړی خون نه لرو چې مثال دغه چې دی کدغه انار کدغه انګور مثال دلته خوندې شه د ډیر وخت لپاره. پاکستان هیڅ توان موږ پاکستان ته توان نه رسېږي، تکل صاحب ګوره کدغه کې لا یو خرابېږي، مثال کدغه سیمال کې خرابېږي، هغه خواته سړی خون لري. محترم تکل صاحب، له تاغه لنده میوه چې دی یا جوسان زمي جوړي مثال د خبري، یا نور داسې وسرميان دي خرابېږي، دي التروب زمي جوړ کې مثال د خبري، ګورجه زمي جوړ کې نقصانات دي ته نه رسېږي. یو زمي افغانستان چې مثال د خبري د میوه پر وخت ملي تجارتان ته مثال پر ملناو په کروڑو کروڑو توان نه رسېږي. اتمر صاحب محترم، څه ماده پښتنه چې د ملي تجارتان او سپیشل رچدا سړي خوني جوړي کې کڅه واجده.
ډېر زیاته مننه اتل صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لملمنه خپل نظر، خپل سوال مطرح کړي او نظر ترې وپوښتي. نو اتمر صاحب، تاسو پوښتنه واوري دي، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید زه عرضه کړم. ګوري، پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي، او مخصوصا د پاکستان استخبارات ایسای او نور ایسای سره چې تړلي دي، هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ایسای او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسې د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې، چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډیر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري، او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم، دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورکوي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي، او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زمونږ ملي سرمایه ده، د تجار پیسې زمونږ پیسې دي، زمونږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي. او پاکستان دا کار کوي، دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي، نو دوی ګټه کوي.
اکبر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله هم دې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې، او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سردخانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې، بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان په موږ باندې لارې بندوي، که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم همغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی، تاسې ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنۍ آسیا هیوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. دي نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو، باید د دې دپاره تجویز ونیسو او هغه څه تجهیز هم نیسو چې زمونږ د خپل تجارانو لپاره سرطانی هم جوړ کړو دا هم زمونږ لپاره ضرور دی.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب اوس خپل بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کړي او باید داسې یو شرایط رامنځته کړي چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوئ چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لار روان دی په دې برخه کې ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړې دي. فکر کوي دا هڅې کافی دي او که نور هم باید وشي؟
مشکله خبره ده د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغه څه چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنی دوی سره کوم هیوادونه چې نږدې دي شاوخوا هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي او هغه مجبوریت د سیمې هیوادونه ډیری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هیواد مثلا که تاسې چین وګوري چین د ایغورانو نه ویره لري او دا غواړي چې ایغور دې هغونه پیاوړی نه شي چې د چین هیواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدمه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویر لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره او دې سره نږدې دوی کار کوي او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هیوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجه نه دغه هیوادونه طالبان سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هیوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هیوادونه چې دي، روسیې سره مثلا، ان سره د ټول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټول سیاستونو کې خپل مستقل وي. ګرچې دوی وایي چې مونږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا او په دې وروستیو کې مخصوصا په وروستیو څو کلونو کې وروسته لدې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو. لدې نو وروسته د دواړو ترمنز یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز اړیکې یو څه ترنګلی شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانشال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هم داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبانو سره نږدې شي. هم دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره. دا څه ورته وایي دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت یې به زه وایم علت یې دا دی، ګورې تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړه. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو بدون د دې نه چې امریکا د ټولو افغانانو هغه مشکل ته نظر وکړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی، یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي.
ګورې دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بل هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځئ. یعنی دا خو هم له امکان نه لرې نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړي دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوګي باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ داسې ډېر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاري.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډله خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسو که دا خپل افغانستان کې وګورئ دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ. همداسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ، د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی. د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکر ډلې وې د دغه خمینی سره او هغوی سره توافق کړی و. دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې، اعدام شول، ووژل شول او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه چې یاغي شي، هغه چې د مسیر نه ووزي، هغه بیا کېدای شي یو تهدید وي، هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولې چې ټي ټي پی سره هند مرسته کوي، او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوچ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوچ د استخبارات او بخې د بلوچ بلتون پالو مسله کجلا پرېږدو، او اوس راسو همدغه اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتی مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی، یعنی هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسې وښیي، ځکه ټول استخبارات دي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نه شم، هم تاییدولی نه شم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي، دغه ټول مثلا د هند و پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه یې کوي، او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیانی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي، دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند تیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي، او دغه دلی دي په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړې دي په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو، یعنی د پاکستان ادا دا ده چې موږ 15 تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست. د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی، دا اسې دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي، نه دغه د خلکو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو، پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره درېږي، هندوستان سره درېږي. نو دا خو غواړي کوم کېدای شي پاکستان خپل دا کومه اتویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوي دي، شپږویش کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی. هندستان پاکستان چې جنگ کوي، یو 1400 میلیونه د پوج دی، نو د پاکستان 1.5 میلیونه پوج دی. که جنگ یې کولای چې هغه دغه باندې راوځغلین کېدای سي، لا پاکستان لاندې کړی وای. خدا دنیا ته یو غولول پیچ والا مژا کو دا کو الته افغانان راړی، دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو وبخې ک یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي.
ا احمد الله د افغانستان څخه تخار ولایت خوجغار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي، چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو بنسټم لري که همداسې فقط فکر کوي؟
ما احساس دا چې ماجر دی دا اوس څومره ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دی دا اوس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشینري ګرځي دا اوس موږ ډیر کومان راغلي دي د پاکستان دا اوس را روان دي یعنی خالص سر راستلای سي دغه ځا چې کدای سي د سر خطرې هم د بیزتی خطرې هم نو و زالت دغه ګلولي سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
نه این به شریک نه خو این د خامخا لږ دا دغه بکی چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانان ته ضرورت لري ولی چې 14 میلیونه پوه چې ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودرې د مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خو کې ګوره د دلاسي
مننه سلامت وسی حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتمر صاحب تاسو ته څومره زړه ته مولويږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان لخپلې خاورې وباسي البته شک نشته چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خدا چې دا به یو عمدي عمل وي د څومره ستاسو زړه تلويږي اتمر صاحب
ګوري دا خو دی اوس مثلا نه دی کله چې هندو پاکستان خپل ازادي واخیسته او دوی بیل شول دی او د بل نه په 1940 کال کې دوی پاسل څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه دا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1951 کال کې د بنګلادیش په سر دریمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسې ګورې هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ داسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسې ګورې په دغه کچه چې مهاجرین بېرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي د دوی ځای په ځای کول د دوی کار پیدا کول د دوی اقتصاد د دوی ژوند دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت به هغه سره مواجه خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار د حکومت باندې راولي او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار پولې باندې وړی نو دوی داسې هدف لري لیکن د هند پاکستان جګړه دوی رقیبان دي دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی دا تقریبا 3 جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي
اتمر صاحب ستاسو په نظر د دوړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي، که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف وبخښي، شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې
موږ بیا هم شهباز شریف
وبخښي، شهباز شریف مننه، نو شهباز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې موږ 15 الوتکې د هندوستان راغورځولي دي او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکزو باندې حملې وکړه نه په اقتصادي مراکزو باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې ونیشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ 15 الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دې وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وای چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوڅ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې مونږ 15 تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیار او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي، نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا دی چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلود، او نن احتمالا گرچې هغه څه وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی، تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې دی هند ته هم ورشي. نو دا هم کیدای شي د سیمې د هیوادونو د خوانې او هڅه یي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اتمر سپ تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږ الوتکې وشتلې دي، هغه هم معلومه نه ده، او زمنن ده هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور وشتلې وو د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې دغه د دغه لپاره د دفاع هوا سیستم نه لري یا مدافع د هغه د شندولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کله څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم. لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګډولو توان لري، له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن. لیکن هماغه وخت اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت اسرائیل د هغه نه ونیو، د اردن نه ونیو، او په هماغه وخت سهرای سینای د مصر نه ونیو. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه سهرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور و هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه سهرای سینا ورته خوشی کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سینا د لاسه ورکړه. او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي او نظامي لري، پایګاوې لري او
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي او په استاسو مایکروفون ستاسو خبرونه کې چې د خبرونه هم د شی په پایته ورسیده د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بل خبرونه مو په خدای سپارو الله مو ملشه
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ